سلور بجیدی د ازادي رادیو روانه خبرونه ته از فریده هوټ سیفی د علي محمود په تخنیکی همکاري تاسو ټول ته خره خلاصتم او ری چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د انتخاباتو د امنیت په اړه د ملي امنیت د شورا د سپارښتنې د عملی کولو لپاره به کار وکړي. چارواکي وایي په تورخم کې امنیتي وضعیت وروسته له نننیو شخړو بیرته ښه شوی دی. په خبرونو کې راغلي دي د ترکیې په پلازمینې انقرې کې نن د هغو 215 کسانو محاکمه پیل شوه چې په 1990 کال کې د ترکیې د اسلام پلوه رژیم د نسکورولو لپاره د کودتا په پلان کې په لاس لرلو تورن دي. او په ګرجستان کې د پخواني شوروي د دیکتاتور مشر جوزف ستالین نوې مجسمه نن له پرانیستل کېدو 3 ساعته وروسته تخریب شوه. مړه برا شو د افغانستان پیخوته جمیله ظریف د افغانستان خبرونه اوري.
سر کې د سو مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د ایساف ځواکونه وایي چې په تورخم کې د امریکایي ځواکونو یوې قرارګاه ته نږدې په نننۍ حمله کې 3 تنه حمله کوونکي وژل شوي. ایساف ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. او د پوهنې وزارت وایي چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ښوونځیو 40 تنه فارغان د لوړو زده کړو لپاره قزاقستان ته ولېږل. په افغانستان کې د ایساف ځواکونه وایي چې په تورخم کې د امریکایي ځواکونو یوې قرارګاه ته نږدې په نننۍ حمله کې 3 تنه حمله کوونکي وژل شوي، خو ایساف ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د ایساف ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوالو طالبانو دغه حمله ناکامه وه. د تورخم د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې سیمه کې نن سهار شاوخوا 6 بجې لومړی د امریکایي ځواکونو یوې قرارګاه ته نږدې 2 چاودنې وسوې او بیا نښته پیل شوه. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې بهرنیو ځواکونو ته تلفات اړولي. د ملي امنیت ریاست وایي په کونړ ولایت کې یو کس شهید انتحاري عملی نیت درلودنی ولای دی. د ملي امنیت د عمومي ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې نیول شوی کس غوښتل د نارنګ ولسوالۍ په بازار کې انتحاري عمله وکړي. چارواکي وایي چې نیول شوی کس اعتراف کړی چې له پولې اخوا د پاکستان په خاوره کې روزنه لیدلې. د یو بل خبر له مخې د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې نن د پولیسو په رینجر موټر چاودنه کې 4 پولیس ټپیان شول. د پکتیا د امنیت قمندان مل پاسوال زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د نوی پروژې په ساحه کې سهار 10 بجې وشوه. د ولایتي شورا یو شمېر ښځینه غړي شکایت کوي چې په خپلو سیمو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ولایتي شوراګانو د ښځینه غړو دوه ورځنی سیمینار نن په کابل کې پیل شو. د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا غړي محترمه امین ازادي راډیو ته وویل
په ننګرهار ولایت کې زموږ خویندې چې ولایت شورا کې دي په اول قدم کې امنیتي ستونزې لرو. موږ دا یو غټ مشکل دی زموږ په مخ کې چې د کارونو خنډ شوی دی. په دویم قدم کې دا ډېره مشکله خبره ده چې په حکومتي اداراتو باندې موږ دا ومنو چې ولایت شورا هم یو ارګان دی او دا صلاحیت لري چې دوی ته باید مشوره وکړي او د دوی د کارونو څخه نظارت وکړي.
د سیمه ایز ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي چې په کابل کې د ښځینه وکیلانو په سیمینار کې به د دوی ستونزې وڅېړل شي او د حل په لارو چارو به خبرې وشي. د پوهنې وزارت وایي چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ښوونځیو 40 تنه فارغان د لوړو زده کړو لپاره قزاقستان ته ولېږل. د دې وزارت رسنیو دفتر وایي چې دغه زده کوونکي به د موټر جوړولو، برېښنا، ساختماني چارو، نفت او ګاز، د اورګاډي پټلۍ او ځینو نورو برخو کې تخنیکي او مسلکي زده کړې وکړي. دوی وایي چې یاد زده کوونکي د قزاقستان د لوړو زده کړو وزارت د ازموینې کمیټې لخوا وټاکل شول او د درې کلونو لپاره هغه هیواد ته د زده کړې لپاره ولېږل شول. د پوهنې وزارت له قزاقستان سره په 1979 میلادي کال کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هر کال 40 تنه د 12 ټولګي فارغان قزاقستان ته د تخنیکي او مسلکي زده کړو لپاره لیږل کیږي. او دا هم یو سپورتي خبر ده. افغانستان او بوتان ترمنز د فوټبال په لوبه کې له پای شي په مخ کې افغانستان په 2 ګولونو مخ کې دی. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې په 1:15 دقیقو کې اسلام الدین امیری او مصطفی آزاد زوی ګولونه وهلي دي. تمه ده دا لوبه تر راتلونکو 2 شپو پورې ختمه شي. د جنوبي اسیا په فوټبال سیالۍ کې چې دا ځل په نیپال کې پیل شوې دا د افغانستان لومړۍ لوبه ده او دویمه لوبه به د 4 شنبه په ورځ د سریلانکا په وړاندې ترسره شي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل درته وړاندې کوي.
سلام. د ایران یو خبری آژانس نن په ډېرې خوارۍ سره د هغه راپور د تصحیح هڅه وکړه چې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني له قوله یې د سوریې د حکومت پر ضد سخت انتقاد خپور کړی و. د ایلنا په نوم د ایران د کارګرانو نیمه رسمي خبری آژانس پرون د رفسنجاني له قوله لیکلي و چې وایي د سوریې خلک د خپل حکومت لخوا په کیمیاوي وسلو په نښه شوي او اوس باید د بهرنیانو له حملې سره مخامخ شي. خو دې خبری آژانس سمدستي د دې خبر یوه نوې بڼه خپره کړه. د خبر په نوې بڼه کې د رفسنجاني له قوله لیکل شوی چې د سوریه خلک له یوې خوا د کیمیاوي وسلو په وسیله په نښه کیږي او له بلې خوا باید د بهرنیانو له حملې سره مخامخ شي. د تهران رسمي دریز دادی چې وایي دمشق ته نږدې د اګست 21 نیټې د حملې مسؤول د اسد د رژیم مخالفین دي. د یو بل خبر له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دی مسکو ته لا هم د امریکا لخوا د هغو شواهدو په اړه چې وایي د ولسمشر بشار اسد حکومت کیمیاوي وسلې کارولي قناعت نه دی ورکړل شوی. لاوروف د مسکو د نړیوالو اړیکو د دولتي انسټیټیوټ محصلینو ته په وینا کې زیاته کړه چې د سوریې په وړاندې د مور مېرې سلوک کیږي. لاوروف وویل هغه شواهد چې امریکا، برتانیا او فرانسې وړاندې کړي جدي شکونه رامنځته کوي. په همدې حال کې عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په عکس العمل کې د دې هیواد پر ضد د نړیوالې ټولنې له اقدام څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د ترکیې په پلازمینه انقره کې نن د هغو 215 کسانو محاکمه پیل شوه چې په 1990 کال کې د ترکیې د اسلام پلوه رژیم د نسکورولو لپاره د کودتا په پلان کې په لاس لرلو تورن دي. په تورنو کې د پاوڅ پخوانی لوی درستیز یو 80 کلن جنرال اسماعیل حقی قردایی هم شامل دی. تمه ده چې دا محاکمه به څو میاشتې دوام وکړي. په دسیسه کې په داخلو شکمنو کسانو تور پورې شوی چې د 1990 کال په فبروري میاشت کې د رفاه د اسلام پال ګوند مشر د وخت د صدر اعظم نجم الدین اربکان د نسکورولو له پلان سره مرسته کوله. هغه مهال د ترکیې د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته د اربکان حکومت اړ ایستل شو چې د یو نوي ملکی حکومت په ګټه لواکه لاس واخلي او وروسته بیا رفاه ګوند غیر قانوني اعلان شو. قرادایی او نور تورن کسان په سیاست کې د پوز د دخالت تورونه ردوي او پر اوسنی اسلام پال صدر اعظم رجب طیب اردوان تور لګوي چې د خپل سیکولر مخالفینو د غلي کولو هڅه کوي. متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په عراق کې د جلاوطن ایرانیانو پر یو کمپ وروستۍ حمله غندلې. د راپورونو له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. د ایران د حکومت مخالفې ډلې مجاهدین خلق پر عراقي ځواکونو تور لګولی چې د یکشنبې په ورځ پر اشرف کمپ برید کړی، خو عراقي چارواکو دا تور رد کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې یوې څېړونکې ناتالیا پروکوپچوک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کډوالو د ساتنې مسؤلیت د عراق د حکومت مسؤلیت دی. پر دې ځای څارنه او د دې خلکو امنیت د عراق د حکومت اساسي دنده او هلته د وضعیت څېړنه د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د خاص ماموریت د دفتر دنده ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي دي چې د غمجنې پیښې سخت خواشینی کړی. د زیاته کړه چې عراقي چارواکي باید په دې اړه تحقیقات وکړي. او په ګرجستان کې د پخواني شوروي د دیکتاتور مشر جوزف ستالین نوې مجسمه نن له پرانیستل کېدو 2 ساعت وروسته تخریب شوه. ناڅرګندو کسانو تیره شپه په تلاوي خارګوټي کې چې د پلازمینې تبلیسی په 100 کیلومتره کې پروت دی پر دې 2 متره لوړې مجسمې نارنجي رنګ وشینده. دا مجسمه چې په سیمه کې د ستالین د دوستانو د ټولنې لخوا د دوهمې نړیوالې جګړې د قرباني سرتیرو په یاد جوړه شوې وه پرون پرانیستل شوه. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس هم د پلازمینې کابل او څلویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل چې وړاندې کیږي.
اوس هم په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالت ته پام وکړئ چې د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي. کابل د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه، 14 اسمان ځای وریز. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه، 14 اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه، 14 اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 15.3 ټیټه، 21 اسمان شین. او مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه، 21 اسمان شین.
ازادي رادیو اوري چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام ترو بجو په منځني صفه 1289 او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په روانه خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د امنیت په اړه د ملي امنیت د شورا د سپارښتنې د عملي کولو لپاره به کار وکړي. چارواکي وایي په تورخم کې امنیتي وضعیت وروسته له نننیو شخړو بیرته ښه شوی دی. غزنی او میدان وردګو کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو او چاودنو کې 14 تنه وسلوال وژل شوي دي. د سوریې د روان کړکیچ په اړه وروستي معلومات خبرو. د یو کلی زرغګونه ډرامه او د ښځو پر ژوند جوړ شوی پروګرام نیمه نړۍ لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو د امنیت په اړه د ملي امنیت د شورا د سپارښتنې د عملي کولو لپاره به کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د یک شنبې د ورځې په غونډه کې چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه، له امنیتي ادارو وغوښتل شول چې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو پر پلان له سره غور وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو د ملي امنیت په شورا کې ویلي چې د رای ورکولو له پلان شوو مرکزونو څخه شاوخوا نیمایي په بیلابیل سطحه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. معصوم میوند او په دې اړه نور معلومات.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه امنیتي اندېښنې بلاخره د هیواد ملي امنیت په شورا کې هم یادې شوې. د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ د دې شورا د یک شنبې د ورځې په غونډه کې سپارښتنه وشوه چې د دغو انتخاباتو پر امنیتي پلان دې له سره غور وسي او د سراسري انتخاباتو لپاره د لا ښه زمینه برابر شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د امنیت شورا وروستۍ سپارښتنې به عملي کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې پر ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ادارو ته د راتلونکو انتخابات امنیت ټینګول ډیر ارزښت لري.
کورنۍ چار وزارت هم د امنیت د شورا د هدایت پر اساس باندې د ټول هغه تدابیر چې ریډي هغه به نیسي په ډیر ژر به کار شروع شي. کورنۍ چار وزارت خپل تلاش به وکړي، هر هغه امکانات چې ضرورت وي هغه به لاس باندې ونیول شي. نو ټول تلاش به ان شاء الله وشي تر څو دا کار په یو فضا کې انتخابات په یو آرام او امنیت فضا کې ترسره شي.
د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د کورنۍ چار وزارت سرپرست ویلي چې د رای ورکولو شاوخوا نیمایي مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخ تیم. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخابات پورس په ټول افغانستان کې د رای ورکولو څه باندې 14,000 مرکزونه په پلان کې نیولې. خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې څه باندې 3,400 مرکزونه امنیت د ډاډ وړ دي او نور د لږ ډیر او یا منځني کچې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د راتلونکي لمریز کال د ورځې تر میاشتې پورې به د ټولو مرکزونو امنیت ټینګ کړي، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا په دې خبرو باور نه کوي. د دې کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل
امنیتی نهادونه په خله یو سوای او په عمل کې بل څه شتون لري. مونږ د امنیت له کابله نگران یو. دا پیغام مونږ لس مشر ته او امنیتی نهادونو ته او امنیت شورا کې وکړ او امنیتی نهادونو څخه موږ غوښتل چې باید د خبرو په ځای اقدامات تر سره کړي، ځکه چې په سیمه کې کله چې مونږ مراجعه کوو امنیتی ستونزې شته دي.
په افغانستان کې پراتلونکي لمریز کال کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د امنیت موضوع په دې هیواد کې د سیاسي ګوندونو او نور اړوندو ادارو د اندېښنې وړ مسله هم ده. د چارو څېړونکي باور نه لري چې افغان امنیتي ځواکونه د وکولای شي د دغو انتخاباتو پر امنیت دی وساتي. خو امنیتي ادارې بیا ډاډ ورکوي چې پوره تیاری لري او له ټولو امکاناتو به کار واخلي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان د فوټبال ټیم نن په بوتان کې مسابقه وکړه او دغه لوبه یې وګټله. د چې د لوبه څنګه افغانستان وګټله او لوبه څنګه وصفی ولاستانګزی په دې اړه باندې معلومات راټول کړي د کابل په سټډیو کې دي او لاند معلومات پر راکې اوریز ماواز. ها ما فکر کوم دا لا تیار نه دي تر سوچي صفی الله تیاریږي او په افغانستان د فوټبال د ټیم په اړه باندې معلومات راکړي. را بشو دي ته چې په تورخم کې افغان چارواکي وایي چې اوس هلته وضعیت بيخي آرام دي او په نننۍ پیخي کې درې تنه طالبان وژل دي او بلخوا وسلول طالبان هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. درنګ د یاد پیخي لامل تړل شوی لار هم د مسافرو پر مخ خلاص شو. په دې اړه له ننګرهار د ازادي رادیو خبريال شمامود شینواره ریپورت راکوي.
په تورخم کې د سرحدي پولیسو د افغان کمیساری سرپرست نصر احمد ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د امریکایي بیس تنګدې پیل شوې نښته شاوخوا ته نیمې بجې پای ته ورسېده. نوموړی وایي چې سیمه په بشپړ توګه د امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده او دوی ته کوم تلفات هم نه دی اوښتي. دی وایي چې په سیمه کې هغه وسلوال چې د بهرنیو ځواکونو پر بیزې بریدونه کول په بشپړ توګه وژلي دي.
روړه چې بیا دا دي چې خلک وایي بانه لاړه مونږ ما طلاق نه لري ټوله ما هغه خاتمه کړم هغوی درې نفره دي وروره درې نفره درې وړه دي بانه لاړه.
نثار احمد په دې پیښه کې د عامو خلکو او امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله نه مني، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی درې تنه ډریوران چې هغوی غوښتل د پیښې له سیمې نه خپلې موټرې وباسي زخمیان شوي دي.
نو دغه پیښه اصلا د امریکایانو بې سره رامنځته شوې ده. اول ته کوم سمځای د موټرو چې دی دلته دغه کوم ګاډي چې بېرته ستنېدونکي وي او دغه د ټیلور باندې بار دي په دغه مخې نه بمونه زیات ځای شوي وو او دغه پرلپسې چاودنې شوي په دې کې. نو موږ ته داسې معلومات د مرګ ژوبلې نشته چې اوس موږ تاسو معلومات درکړو. هغه کوم ټیلر یې چې دوی دغه خپلې ساحې نه نه ویستل نو په دې کې یو انقلاب رامنځته شو. هغه دوی درې دو خاطر کړي هغو کې درې کسه زخمي شوي. زما نوم علامد د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او د تورخم دوکاندار یم. یره تقریباً هغه کم چې د امریکایانو د بیز نه اپلې دی هغه خو تقریبا سار د څخه یې چې اتلس ډېرې دمه کې تر پنځلسو پورې اوسوي. په دې سر له شپږ ګاډي شوي دي او یو دې سرک دې غاړه د سر فریم د دې ګاډو کنه چې کوم د ګاډي وړي څه په نو یو بدل کې والدې او شپږ دې پله شوي دي. نو
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په تورخم کې امریکایي بیس پورې تړلي د لوی موټرو دوه لوی تمځایونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او په لسګونو لوی موټرې له منځه تللي چې زیاتره یې امریکایي ټانګونه دي. مجاهد وایي چې په دې نښته کې تر اوسه په لسګونو داخلي او خارجي امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې نه ده په ډاګه کړې. ولې امنیتي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو دغه ادعا نه مني؟ سهار وختي چې کله په تورخم کې وسلواله نښته پیل شوي د ډیورند د کرخې دغه سرحدي لاره هم د مسافرو پر مخ وتړل شوه چې دواړو لورو ته په سلګونو مسافر په انتظار پاتې وو. خو کمیسار نثار احمد بیا وایي چې دوی شل باندې لس بجې دغه لاره د مسافرو پر مخ خلاصه کړه. په تورخم کې دغه وسلواله نښته هغه مهال رامنځته شوه چې سهار وختي شاوخوا شپږ بجې په دې سیمه کې امریکایي بیز ته نږدې د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي موټرو لپاره په تمځای کې درنې چاودنې وشوې او له لسو ډېر موټر په بشپړه توګه وسوځول چې وروسته بیا یاد وسلواله نښته پیل شوه چې شاوخوا درې ساعته دوام وکړ.
د افغانستان په اړه امنیتي مسایلو ته ادامه ورکوو. د غزنی او میدان وردګو دولتي چارواکي وایي په دغه ولایتونو کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو او چاودنو کې شپاړس تنه وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي په ټپي شوو کسانو کې د حزب اسلامي وسلوال هم شامل دي. سید شاه سقیم په اړه معلومات راکوي.
چارواکي وایي په میدان وردګو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او په غزنی کې بیا پر وسلوالو خپل ماین ورچاودېدل چې په دواړو ځایونو کې د شپاړسو تنو وسلوالو د مرګ او ژوبلېدو ادعا کوي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي د دغه ولایت په مرکز جلریز او جغتو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد په روانو عملیاتو کې تیر شپه اووه تنه وسلوال وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. دی وایي په دې سربیره په میدان ښار کې د چاودنې له امله د حزب اسلامي درې تنه جنګیالي هم ژوبل شوي دي.
بیلابیلو عملیاتو او میچ چاودنې په ترڅ کې یولس وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوه تنه په جلریز ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. همدارنګه په مرکز میدان ښار کې د وسلوالو مخالفینو له لورې د پردیشې مهم په چاودنه کې د حزب اسلامي درې غړي وژل شوي دي.
خوګیانی وایي په میدان ښار کې بیا نن سهار افغان سرتیرو د وسلوالو یو سیمه ییز قومندان له وسلو سره نیولی چې اوس ورڅخه پوښتنې کیږي. بلخوا بیا د غزنی چارواکي دعا کوي چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې پر طالبانو خپل ماین ورچاودېدلی چې پکې پنځو تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال وایي دوی پریکړه کړې وه چې د ولسوالۍ په سنګینه کې غونډۍ باندې د پولیسو یوه پوسته جوړه کړي، خو وایي وسلوالو غوښتل وار له مخه تېره شپه په دغه ځای کې ماین خښ کړي چې خپل ماین پرې ورچاودېدلی دی. دی وایي په چاودنه کې درې تنه وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي.
د نو امنیت کمانډانی پلان درلو چې هلته پوسته واچوي. المین په طالبانو ورچاودلی ده. درې نفره په مین کې مړسوي دي او دوه نفره یې زخمیان دي.
طالبان د میدان وردګو په عملیاتو کې خپلې غاړې ته وراوښتې مرګ ژوبله نه مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي په میدان وردګو کې د ملګرو په ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي، خو په غزنی کې بیا پر خپلو ملګرو د چاودنې په اړه ناخبري ښیي.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو نوی راپور کې په ورستۍ یوې اونۍ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د تلفاتو ریپورت خپور کړی دی. ورسپانې په تیره یو اونۍ کې لک تر لږه سل تنه په دې حملو کې وژل شوي دي. ورسپانې زیاتوي چې تر ټولو وروستۍ خونړۍ انتحاري حمله په کندهار کې وه چې شپږ ملکي کسان پکې ووژل شول او لک تر لږه څلورویشت تنه پکې ټپیان شول. د واشنگتن پوسټ د دې ریپورت نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي تیره اونۍ په کندهار کې انتحاري حمله وسوه. په فرا کې د اطلافي ځواکونو 500 ټانکرونو ته اور واچول سو. تر هغه وړاندې په کندوز کې انتحاري حمله وسوه. په غزنی کې د پولندي عسکرو پر ډبرې دوشو او په هرات کې د ملګرو ملتونو د سازمان شپږ کارکوونکي وتښتول او ووژل سول. د واشنگتن پوسټ په حواله د وسلوالو طالبانو خبر پاڼې ویل چې سږ کال د دوی بمی چاودنې مسلحانه حمله او قتلونه په تیرو څو کلونو کې تر ټولو زیات بریالیتوب څرګندوي. د وسلوالو طالبانو خبر پاڼې د دې تر شا عوامل نه دي څرګند کړي، خو د چارو څارونکو د افغان حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو ته لپیش سوي خنډ نیولې. بیا په مصر کې تر وروستۍ سیاسي ناکراری پورې مختلف عواملو ته اشاره کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلومات چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی هم دی، واشنگتن پوسټ ته ویلي کچېرې طالبانو پر امریکایانو او د سولې پر پروسه ډاډ درلودلی نو له جګړې څخه به یې لاس اخیستی وای، خو اوس د طالبانو پالیسي دا ده چې جګړې ته دوام ورکړي. د وسلوالو طالبانو مشرانو په خواله د افغانستان حکومت د غربیانو د ګوډاګي په نوم رد کړی او د امریکا له متحدو ایالاتو سره پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کوي. په داسې حال کې چې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایله افغانستان اوزي، د امنیتي وضعیت څرنګوالی او راتلونکي د ډیرو ولسي افغانانو لپاره یوه عمده اندېښنه ده. وسلوالو طالبانو سږ کال د سری صلیب د نړیوالې ادارې پر دفتر د مهاجرت د نړیوالې ادارې پر ودانۍ د هند پر قنسلګرۍ او یو شمېر نورو بهرنیو ادارو حملې وکړې. واشنگتن پوسټ ورسپانه وایي جمهور رئیس حامد کرزی د شنبې په ورځ په داسې حال کې چې غالبا پر پاکستان یې تور لګاوه چې د وسلوالو طالبانو د حملو شاته لاس لري، وویل چې طالبان باید د بهرنیو د فرمانونو پر ځای کول بند کړي. خو د پاکستان د چارو خپلواکو څېړونکو ورسپانې ته ویلي چې د هېواد اوس پر طالبانو خپل زیات نفوذ د لاسه ورکړی. ویلی چې د وسلوالو طالبانو رهبران د څو کاله پخوا په مقایسه چې په منځوي شوي ډول یې افغانستان اداره کاوه اوس ډیر جهاندیده شوي دي. اوس دوی ځانته د یو سیمه ییز قدرت په سترګه ګوري چې نفوذ یې په سیمه کې د نورو اسلامي حرکتونو سره مقایسه کېدلای شي. یو شمېر کارپوهانو واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په مصر کې د وروستیو اونیو سیاسي ناکراریو د وسلوالو طالبانو پر رهبرانو ډیر ژور اغیز کړی دی. دوی وایي چې د جولای په درېمه په مصر کې لواکه د محمد مرسي لري کېدو او د هغه پر اسلام پالو ملګرو خونړي بندیز طالبان په اسلامي نړۍ کې د قدرت د ویش او شراکت لپاره د امریکا غیر واقعي ژمنې ګڼي. د افغانستان د چارو پوځي او سیاسي چیرونکو وحید مجدا واشنگتن پوسټ ویلي طالبان نور خبرو ته نه دي تیار او غواړي چې څرګند کړي چې د یو لک بهرنیو عسکرو د شتوالي سره هم تقریبا په هر ځای کې عملیات کولای شي. د مجدا په وینا دا د طالبان لخوا د قدرت څرګندولو هڅه ده تر څو خلک فکر وکړي چې اوس دا حال دی نو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به څه کیږي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هغه کسان چې له سپورت سره مینه لري زما خیال دی چې تر اوسه ډیر انتظار وکړو چې دا ووري چې په د افغانستان د فوټبال ټیم په بوتان کې څنګه مسابقه وکړه او څنګه یې وګټله. سفی الله ستنګزی دا وسره سره دی او راته بووي چې دغه مسابقه څنګه وه. لنډ معلومات راکړي سفی الله جانه.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم کړه شول د جنوبي اسیا په قهرمانی لوبه کې خپل لمړی لوبه چینن مزدګر په د نیپال په کټمندو کې وشوله. 3-0 د بوتان له ملي ټیم څخه وګټي. د افغانستان لپاره په دغه لوبه کې اسلام الدین اميري په ودرشمه، مصطفی ازازوی په شپږویمه او حشمت الله بارګزی په اتاتیمه دغه کې 3 ګولونه ووهل. افغانستان د دغه لوبه په ګټلو سره وکول شول د خپل ګروپ مخکې ټیم حساب شي او تمه ده د چهارشنبه پورې ځبندې د سریلانکا له ټیم هم لوب وکړي. دغه لوبې د جنوبي اسیا قهرمانی لوبې دي او افغانستان د شپږم ځل لپاره په دغه لوبو کې برخه اخلي. خو نور پاتې ټیمونه چې قوي ټیمونه هم پکې شته د ولسم دور لپاره په دغه لوبو کې برخه اخلي. افغانستان د دغه لوبو تیر دور په دویم درجه سره ختم کړی دی. افغانستان په دویم مقام باندې راغلی خو په عمومي سطح باندې افغانستان د جنوبي اسیا لومړی ټیم بلل کیږي.
ډیره زیاته مننه صفی الله ستنګزه او معلومات را کړ چې افغانستان د افغانستان د فوټبال ټیم په بوتان کې مسابقه وګرځله او د شرشنبه په ورځ په سریلانکا کې مسابقه کوي او ډیر لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړی دي. د افغانستان په ولایتي شوراګانو کې یو شمیر خزینه وکیلان شکایت کوي چې په سیمه ایزو ادارو کې خزې له امنیتي ګواښونو او کاري محدودیتونو سره مخامخ دي. د ولایتي شوراګانو د خزینه غړو د ستونزو د څېړنې لپاره نن په کابل کې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې لخوا دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. اوس د افغانستان د ټولو ولایتي شوراګانو لکتر لګه 25% غړي خزې دي چې شمیر یې 113 تنو ته رسیدي. قاسم سولمل په دې اړه نور تفصیل راکی.
ناامنی په سیمه ایزو ادارو کې د شذو کمرنګ حضور او د ولایتي شوراګانو په چارو کې د سیمه ایزو دولتي ادارو مداخله هغه اساسي ستونزې دي چې د ولایتي شوراګانو شذینه غړي په اړه شکایت کوي. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په ولایتي شوراګانو کې د شذینه استازو د لاسرورنو ستونزو او د دې ستونزو د حل لارو موندلو په اړه یو دورسنۍ کانفرنس پیل شو. په دې کانفرنس کې د ټولو ولایتي شوراګانو شذینه غړو برخه اخیستې وه. د ننګرهار او هلمند له ولایتي شوراګانو څخه محترمه امین او رازیه بلوچ خپل ستونزې د ډول یاد کړې.
مجموع کې په افغانستان کې د ټولو خزینو لپاره ډېر زیات مشکلات دي. نو موږ په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې زموږ خويندې چې ولایت شورا کې دي او په مجموع کې ټول خويندې په اول قدم کې امنیتي ستونزې لري. موږ چې امنیت ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی، دا یو غټ مشکل دی. موږ په مخ کې چې د کارونو خنډ شوی دی.
تلمن په ولایت کې ډېر ستونزې لري. غټ ستونزې زموږ چې دي امنیتي ستونزې دي، نور ستونزې موږ لري. نو مهم ملت چې زموږ سره همکار وي او زموږ سره په هر راسته کې همکاري وکړي.
دا د ورځنی کانفرنس د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې لخوا د ان ډي اي مؤسسې په مالی همکاري جوړ شوی دی. د راپورونو لمخې په روسي کې په ولایتونو کې پر یو شمېر شذینه کارکونکو او د ملي ولایتي شوراګانو پر شذینه غړو باندې د وسلوالو مخالفانو حمله زیاتې شوې دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار د استاذ فریبا احمدی د اختطاف پېشه، د مشران جرګې پر یو شذینه غړي وسلوال حمله، په هلمند کې د شذینه پولیسو د مشر وژنه له دینو دغه پېښو څخه دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ دروي دوی پر دې کارکوي څو د شذو په وړاندې په ولایتي ادارو کې موجوده ستونزې څه ډول حل کړي. د دې ادارې مرستیال عبدالمتین بیک د دې کانفرنس ته جوړېدو په اړه خبر اعلان ته داسې ویل:
هدف اساسی کنفرانس بررسی امو مشکلات اساسی که خانم
د دې کنفرانس اساسی هدف د ولایتي شوراګانو په تیر دوه دورو کې د شذنه وکیلانو او په مجموع کې په سیمه ایزو توګه د شذو د ستونزو څېړنه ده. موږ دا ستونزې جمع بندي کوو او کوشش کوو چې د ستر ملي پروګرامونو لاله ورته د حل لارې پیدا کړو.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال د هیواد د 43 ولایتونو په شوراګانو کې 113 شذینه وکیلان دي. د انتخاباتو لپاره په نوي قانون کې چې د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا توشي شوی دی، په ولایتي شوراګانو کې د شذو لپاره 40% ونډه ټاکل شوې ده. مخکې تر دې دا ونډه 25% وه، خو ځینې کتونکي وایي چې باید په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې له امنیتي پلوه هم شذو ته د فعالیت زمینه لا ډېره برابره شي.
روسیه نن اعلان وکړ چې سوریه کې د کیمیاوي وسلې د کارولو په اړه د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم د امریکا تورونه ورته د قناعت وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دمشق پر ضد د نړیوال ټولنې د احتمالي پوځي اقدام هرکلی کړی دی. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل مسکو ته له هم د امریکا لخوا د هغو شواهدو په اړه چې وایي د ولسمشر بشار اسد حکومت کیمیاوي وسلې کارولې دي قناعت نه دی ورکړل شوی. لاوروف د مسکو د نړیوالو اړیکو د دولتي انسټیټیوټ محصلینو ته په وینا کې زیاته کړه: دا په سرګنده هغه خبره ده چې موږ د مور مېرې سلوک بولو. دا د شخصي سلیقې موضوع ده، یعنی د یو مستبد مشر په وړاندې شخصي دښمنی د دې مفکوره باعث کیږي چې هغه له هرې لاري چې وي باید اوپرزول شي. لاوروف زیاته کړه هغه شواهد چې امریکا، برتانیا او فرانسې وړاندې کړي جدي شکونه رامنځته کوي. د زیاته کړه فکر نه کوي چې د سوریې اپوزیسیون به پر دې هیواد د پوځي حمله په صورت کې د سیاسي حل لارې منلو ته چمتو وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه په ورځ وویل دای اوس قانې شوی چې د اسد حکومت د اگست په 18 نیټه د مشق ته نږدې د څباندې 1400 کسانو د وژنې لپاره لکیمیاوي وسلو څخه کار اخیستو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مغه ورځ له واشنگټن غوښتنه وکړه چې په دې اړه خپل شواهد ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو موضوع په ایران کې بیا په بل ډول انعکاس کړی. پرون د ایران د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجانی له قوله په راپورونو کې د بشار اسد رژیم پر ضد سخت انتقادونه خپره شول، خو نن په همغه رسنیو کې د رفسنجانی په حواله نورې خبرې خپرې شوې وي. د الانا په نوم د ایران د کارګرانو نیمه رسمي خبري آژانس په ډېرې خوارۍ سره د دې راپور د تصحیح هڅه وکړه. الانا خبري آژانس پرون لیکلي وو چې رفسنجانی وایي د سوریې خلک چې له یوې خوا د خپل حکومت لخوا په کیمیاوي وسلو په نښه شوي اوس باید د بهرنیانو له برید سره مخامخ شي. خو نن د خبري آژانس سمدستي د دې خبر یو نوې بڼه خپره کړه. د خبر په نوې بڼه کې د رفسنجانی له قوله لیکل شوي دي چې د سوریې خلک له یوې خوا د کیمیاوي وسلو په وسیله په نښه کیږي او له بلې خوا باید د بهرنیانو له حملې سره مخامخ شي. د تهران رسمي دریځ دا دی چې وایي دمشق ته نږدې د اګوست د 28 نیټې د حملې مسؤول د اسد د رژیم مخالفین دي. په همدې حال کې عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په عکس العمل کې د دې هیواد پر ضد نړیوالې ټولنې له اقدام څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو د استعمال مسؤول بللی.
د دې ساعت ګورم څلور نیمه بجې.